مشهد مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې داود خټک در سره ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږه یو مرکه وړاندې کوو. او مرکه د شانګلی ضلع د شاعر فضل رحیم لوهار سره چې اوس یو تازه کتاب هم چاپ شوی دی. په دې مرکه کې د مشال خبریال راشد خټک د فضل رحیم لوهار سره د هغه د فن او بیا د ادب په اړه خبرې کړي، ل هغه پوښتنې کړي دي، هغه دې پوښتنو ته ځوابونه ویلي. نو راځي چې تاسو ته د خوندور مرکه در واورو.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینه.
زمونږ د فکر پرانا الزام دی دا د شانګلې اوسیدونکي شاعر فضل رحیم لوهار د شاعرۍ نوې ټولګه ده. د شمیر په لحاظ دا د هغوی د شاعرۍ اتم کتاب دی. مشال ریډیو د هغه د نوي کتاب او په شانګله کې د ادبي هلو ځلو او د پښتو ادب په هکله مرکه کړې ده. راځئ چې وایو. ورو
لوهار صاحب سلامونه.
نوي کتاب مو مبارک شه. لږ زمونږ اوریدونکو ته خپل ځان په اړه هم معلومات ورکړئ کنه. تاسو په کم کال کې پیدا شوئ، چرته وزېږېدی او څه کوئ د ژوند تېرولو لپاره؟ د شعر او ادب سره مو کله راسي اړیکې جوړې شوې دي؟ لیکل مو کله پیل کړل؟
ډېره مننه راشد خټک صاحب ستاسو د مشال ریډیو د همکارو مشال ریډیو د اوریدونکو چې دا وخت ما برداشت کوي. زما فضل رحیم نوم دی، لوهار مې تخلص دی او پیشه مې لوهاری ده. لوهار مې تخلص دی. زه په 1902 کې په ضلع شانګلې پستر کلی شاپور کې د احمد لوهار کره زیږیدلی یم. عصري زده کړې زما تر پرامری پورې دي، بلکې په څلورم جمعات کې مې سبق پرېښی دی د مجبوریانو د وجې نه. دې لپاره شو چې ما شعر لیکل کله پیل کړی دي. درې څلورم جمعات سره ماته دا خبره را یادېږي چې زه کله دغه وخت کې ما په پرامری سکول کې وم. نو زه چې کله په اول جمعات کې وم، هغه وخت کې زه 12 کدی یولسو کالو په دې عمر کې زه په اول جمعات کې مداري وځه دا و چې کله ما وړمبې ځل سکول ته کېناستم نو هغه مال خو نه نکو ځکه زه د ښکار سره او د دې سره مشغولو مشغله مې دغه و د مرغو د ښکار ما به سم ډوبېده. خو بیا مجبور کړم خپل مشرور او مور الله دې وبخي. نو بیا چې زه په اول جمعات کې وم نو زه یولسو کالو ما په هغه وخت کې دومره و چې ما د پښتو کتاب لوستل هم شو. مظهر بابا په خپل د کتابونو په بسته کې د پښتو د ولسی شعر کتابونه یعنی د لیدر جوشي کتابونه به ما سره پراته ما بلوستل. او په هغه وخت کې ما څه ناڅه زه خو ورته شعر نه یم چې ما په اول جمعات کې لیکه یا د یولس کالو په عمر کې ما لیکه هغه شعر و. زه وطنن په خپل هم شعر نه ویم، خو ابتدا زما د شاعرۍ د هغه وخت نه ده.
ستاسو کار خو ډیر مشکل دی او د سره دومره نازک کار، بیا شاعری او ادب دا څنګه یو ځای سره بوزي؟
د خپل کار سره خپل تخلیقي سفر مخپوړان دی بوتل رسائل صاحب د شعر مصر د چې بهدر د پښتنو ته د نغمو څخه ضرورت وو. نو د لری نه خدای څخه کاریږي چې د لوهارې کار ګران کار دی، خو په دې وخت کې د پښتنو زړونه نرمول د لوهارې نظمه په خیال دا ډېر ګران کار دی. هغې د جنگ نه راړول او امن ته یې راویستل، هغې د امن په صفونو کې ودرول او هغې د دې وطن د وسایلو او مسایلو نه خبرول. نو دا د لوهارې نظمه خیال دی ګران کار دی. دا دواړه په ما باندې او زما په شانې په نورو پښتنو باندې لازمي ده چې مزدوري هم وکړي او د خپل شعري سفر چې دی یعنې خپل تخلیقي سفر چې دی هغه دې هم د خپلې مزدورۍ سره روان وساتي. زما زه لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلي دي چې زه چې پیدا شوم نو مزدور پیدا شوی یم. زه په دې هم فخر کوم چې زه مزدوري کوم. د مزدورۍ نه چې سره پیدا کیږي نو هغه د خپلو بچو د خېټې د پالنې کوشش کوم او بیا دغه د خپلو بچو د خولې نړۍ په دې غرض د پښتو د ادب سره نیموم چې کېدی شي چې پښتانه یو ورځ په دې خبرو باندې پوه شي چې زمونږ مسائل څه دي، زمونږ وسایل څه دي، زمونږ ته په کوم ځای کې ودرېدل پکار دي، په کوم صف کې ودرېدل پکار دي، د چا سره پکار دي، د چا سره نه دي پکار، موږ به مخ په وړاندې څنګه ځو، موږ به پرمختللي قانونو سره څنګه په صف کې ودرېږو. نو دغه ټولې خبرې موږ په ذهن کې کېدو. نو د مزدورۍ سره د تخلیقي سفر مخ په وړاندې بوتلل هیڅ ګران کار نه دی، خو په دې شرط چې د بنده په زړه کې به د خپل قام دپاره مینه وي، بلکې هغه مینه به په درد بدلېږي، دومره به شدت کې وي چې هغه به ستا په زړه کې به یو درد دی چې زما قام دی مخ په وړاندې لاړ شي، دې دې مسایلو نه آزاد شي او دې دې ښه ژوند ولري. د دې لپاره زما خیال دی چې هر چا باید هر څوک داسې وکړي چې هغه دې دا نه وایي چې زه مزدور یم، ماته د شعر لیکلو یا د شعر د چاپ کولو حالات اجازت نه راکوي. نو دا بالکل نه ده، دا زموږ د ټولو پښتنو شریکه فریضه ده چې موږ دې د خپل فکر سره خپل پښتانه شنو کړو او هغې ته دې د هغوی مسلې په ګوتو کړو، موږ د خپل سماجي ناهمواری چې دي هغه دې په ګوتو کړو. ډېره ګرانه نه ده لکه څنګه چې تاسو ته لرې نه ښکارېږي چې د مزدورۍ سره د تخلیقي سفر مخ په وړاندې بوتلل چې د قومي وحدت درد در سره په زړه کې وي، نو ډېر اسان کار دی.
د اوس نوي کتاب نه علاوه چې ستاسو نور کوم کتابونه دي، د دوی څه نومونه دي او کله چاپ شوي دي؟
زما د شعري مجموعه چې دي د هغې کلونه نومونه څه په دا ډول دي چې د وخت تیرې دا شعري مجموعه ده، دا په 1999 کې چاپ شوې ده. په آینه کې د خالونو خندا دا زما دویمه شعري مجموعه ده چې په 2004 کې چاپ شوې ده. درېیمه شعري مجموعه د ګودر په نوم منې ده، دا په 2001 کې چاپ شوې ده. څلورمه شعري مجموعه ژوند مې ټپه نه شو سندره نه شو په دې نوم منې، په 2016 کې چاپ شوې ده. او پنځمه شعري مجموعه خو جنگ نه و په کار، دا په 2000 کې چاپ شوې ده. په د دې نورستو بیا د دې پښتني سیمې د پښتونخوا یا د پښتو د ادب د کلاسیک د آخري دور شاعر حافظ الپوری بابا د دیوان د متن تدوین او د هغې د املا سمونه دا په 2000 کې دا داسې ده چې دا کتاب وخت په وخت منې دا دیوان چاپ شوی دی. نو هغې کې شعرونه د وزن نه وتي او څه پکې حاشیې غلطې لګېدلې وې، نو زموږ ملګرو دا خوښه کړه چې موږ د دې د متن تدوین هم وکړو او دا موږ نوې املا ته هم غواړو. نو په دې کې دا ده چې په 2000 کې دا چاپ شوی دی، ډېر ښه چاپ شوی دی. د دې د املا د سمونې د بړګلې د فیصلو مطابق چې کومه املا ده، نو دا زیګر یوسفزی کړې ده او د دې سره سره حشی وتم د لګولې دي. د دې سره بیا په دې منې ودا بشکه چې د متن تدوین د دې شوی دی او دا شوی دی، خو ترتیب تدوین په دې باندې زما په نوم سره لیکل شوی دی. نو دا یوازې ما نه دی کړی، دې کې ما سره ارشاد خالق صاحب زمونږ ډیر درود مشر او د دې حافظ الپوری ادبی ټولنې بانی زاکر حسین جاجی صاحب او صدام حسین لحاظ او دغه د زیګر یوسفزی په مرسته باندې د دې په مینه باندې دغه دیوان چې دی ډیر په ښه حالاتو کې دی نن سبا چې چاپ دی او د چاپ مرسته چې ده نو هغه د ضیاءالدین یوسفزی صاحب دی. د دې نه وروسته بیا زما بله شعري مجموعه چاپ شوې ده، دا د تصویر خبرې کوي په 2002 کې. او په دې 2002 کې بیا موږ دا سوچ وکړو زموږ د ټولنې ملګرو، دا زما ذاتي خواهش هم وو چې موږ د حافظ بابا انتخاب چاپ کړو، دغه انتخاب نو چاپ تر اوسه پورې، نو دغه انتخاب موږ چاپ کړو. دا موږ داسې انتخاب وکړو چې دغه په شعرونو کې موږ انتخاب نه شو کولای، مطلب په ګلونو کې به څوک انتخاب وکړي، هغه خو ټول پیغام پیغام دی. خو بیا موږ پکې داسې سوچ وکړو چې په دې کې چې زیات کوم کلامونه داسې دي چې هغه د ډېرو حاشیو محتاج نه دي، نو هغه کلامونه ما راواغسته او په 2002 کې دغه هم چاپ شو. د دې نه وروسته بیا زما اوومه شعري مجموعه سندرې په سنګر کې چاپ شوی دی، دا په 2002 کې. اوس دا کې زمونږ د فکر پر رڼا الزام دی، دا کتاب اوس راووت د پریس نه دام چاپ شو.
ځینې خلک تخیل ته ډیر زور ورکوي په شعر کې چې باید لږ تخیل لوړ وي پکې کنه، او ځینې خلک فکر ته چې نه ژور فکر پکار دی پکې. تاسو څه خیال دی په دې اړه؟ تاسو په شعرونو کې څنګه د تخیل او د فکر یا د جذبې او د احساساتو دغه امتزاج څنګه تاسو په خیال؟
زه په شعر کې تخیل نه باغی نه یم، خو رښتیا خبره ده نو زه د فکر پلوی ما چې په شعر کې دی فکری او دومره فن دی پکې وي چې دا غفن په وزر باندې دا پښتنو ته ورسی. د دواړو قایل ما، زما په خپل شعر کې زما ملګری دا خبره کوي چې ستا په شعر کې پیغام چې دی نو د دلګ زیات راځي په نظر باندې، نو زه په خپل نه یم پوه.
د ستاسو په سیمه کې ادبی ټولنې او تنظیمونه شته کنه، او فعالیتونه کوي کنه؟ کوي کله غونډې کوي، څنګه فعالیتونه کوي، څه تنقیدي غونډې کوي کنه، صرف مشاعرې کوي یا د کتابونو مخکتنې کوي؟
رشید خټک صاحب، تاسو دا سوال وکړه چې په شانګله کې ادبي تنظیمونه څومره کار کوي، څه کار کوي؟ نو په شانګله کې په 1992 کې ضیاءالدین یوسفزي صاحب د خپلو ملګرو سره، د ذاکر حسین اجازي صاحب، محمد افسر افسر صاحب، د خدای بخلي محمد ایاز ایاز صاحب، د جانشیر خان یوسفزي، شاکر الملک یوسفزي، او د همایون خان په مرسته باندې حافظ الپوري ادبي تنظیم په وجود کې راوستو. او د دې تنظیم د بینر د سوري د لاندې ضیاءالدین صاحب د خپلو ملګرو په مرسته باندې دلته کې ادبي بنډارونه کړي دي، مخکتنې مشاعرې کړي دي، هغه خلک یې دلته راویستی دي چې چا به مونږ د لیدو ارمان کوو. دا سلسله ضیاءالدین صاحب د 1990 پورې همدغسې دوامدار ساتلې وه. په 1990 کې په 19 اگست باندې هغه د دې ټولنې یا د ټولنې د صدارت نه مستعفی شو. بیا د دې ټولنې صدر ډاکټر همدرد یوسفزی وټاکلی شو. نو د دغه وخت نه تر 2010 پورې 14 کاله د دې ټولنې یا د ټولنې صدر همدرد یوسفزی صاحب پاتې شوی دی. بیا د دې نه د ډاکټر همدرد یوسفزی د صدارت نه وروسته بیا د صدارت څوکۍ چې ده نو دا پروفیسر ډاکټر عطاء الرحمن عطا صاحب ته وسپارلې شوله. د هغه په دور کې بیا دا یو کار وشو چې دلته کې تر دغه وخته پورې تخلیقي فضا وه. بیا د هغه پکې دا سوچ وکړو چې راځي تنقیدي غونډې وکړو. نو د هغه په وخت کې تنقیدي فضا قایمه شوه په دې شانګله کې، خو هغه داسې تنقیدي غونډې وې، ناستې وې، چې د هغې رودادونه به یو صفه وو او ډېر مختصر وو، بلکې نن ورته موږ رودادونه هم نشو ویلی. یوه هڅه وه او یو قدم و چې په هغې باندې وروستو بیا دا په 2019 کې زمونږ کشر ارشاد خالق او عدنان زیګر دی دې له عملي جامه دې ته واغوستوله، او تر ننه پورې دغه اجلاسونه چې دي دا جاری دي. او جاری نه دي، بلکې مونږ سره شکر دی چې د دې ټولنې د تنقیدي ناستو د تنقیدي غونډو زر سفیر رودادونه مونږه کمپوز کړي دي، چاپ ته تیار دي انشاءالله، هغې هسې روانې دي د چاپ.
ها تاسو خو ډېر اوږدې مودې د پر یو کس ته صدارت ورکړی دی، چې کله نه ټولنه جوړه شوې ده دوه درې صدرانو نومونه ما واورېدل، حالانکه نور ټولنه خو کال په کال صدر بدلوي، ټوله کابینه بدلوي.
او موږ دې پورالو چې عطاء الرحمن صاحب د ټولنې صدر پاتې شوی دی، عطاء الرحمن صاحب نه وروسته بیا وخت صدارت ما کړی دی، هغه به ډېر کمزورې وخت تیر شوی دی ټولنې لپاره. زما نه وروسته افسر افغان نغلی دی، دوه کاله هغه د دې یادې ټولنې صدر پاتې شوی دی، بیا زه پاتې شویم یو دوه درې کاله. اوس په ما پسې بیا عدنان زیګر د دې ټولنې موجوده صدر دی، داغه په سرپرستۍ کې یا په صدارت کې زه دا وینم، بلکې د حافظ الپوره ادبي ټولنې پیج کتون کې هم دا ویني چې د په دور کې ټولنه مونږ کوو چې ډېره مخ په وړاندې تللې ده. نو هغه په دې شکل کې چې یو مونږه رودادونه تفصیلي کړلو د دې په مرسته باندې، دیم دا وشو چې مونږ په شخصي ښوونځیو کې د دې د ارشاد خالق او د عدنان زیګر په مرسته باندې د نهم او لسم ټولګو سره د املا نشستونه جوړ شو، سیمینارونه وشو، هلته کې بیا په وفاق المدارس سره چې کومې مدرسې دي ریجستر په هغې کې د لګیا دي، زه ورسره ګرځم، په خپل د دوی املا زده کړې کوم. دوی هلته کې هم لګیا دي د املا یا د لیک دود خودنه کوي په وفاق المدارس په مدرسو کې، په جمعتونو کې، داسې په شخصي ښوونځیو کې. دین علاوه د دې په دور کې یا په دې دور کې دا د ټولنې د ټول نظرین دور به تاسو وینئ چې دې په مختلفو بیلابیلو موضوعاتو باندې سیمینارونه کړي دي او هغه هم په ریکارډ باندې پراته دي. نو کار او زیار د حافظ الپوره ادبي ټولنې نوم دی، او دا د کار نوم دی حافظ الپوره ادبي ټولنه. د مشاعرو تر حده پورې مشاعرې چې کړي دي نو هغه هم په ریکارډ باندې شته دی چې هغه هم تاریخي دي. خو دا کوم کار چې کړی دی نو په نږدې وختونو کې زه په نږدې زیونو کې نه وینم چې دومره تیز یا دومره ډېر کار څوک د ادب دپاره کوي، بلکې د ځان دپاره مو ټول کوو، خپل کتابونه چاپ کوو، مخکتنې کوو. خو کوم چې بنیادي کار دی نو هغه تر اوسه پورې حافظ الپوره ادبي ټولنې ډېر په سنجیدګۍ سره کړی دی، او لا فکر لري د دې په حوالې سره، پلان لري چې د دې نه په وړاندې به نور د دې نه مخ په وړاندې چې څه کوو نو هغه به د دې نه زیات کوو او ډېر به کوو.
نو تاسو خو واقعي ډېر کار کوئ، خدای دې نور همت درکړي، او د دې کارونو سره سره مخپل تنقیدي غونډې چې دي هغوی ته هم دوام ورکړی دی، چې یعنې په یو غزل یا یو کیسه، لنډه کیسه، یا په تکل یا خاکه باندې چې دا تنقید کوئ.
دې یادې ټولنې خپل منځي د ناستې تنقیدی غونډو مباحثو هغه په خپل ځای دي، خو زمونږ د ټولنې کوم ستر سیکرتر چې دی عقل زاده راغی او سوچ راوړی و چې که مونږ خو ناستې کوو خو راځئ چې مونږ داسې وکړو چې واټساپ د لارې برېښنایي تنقیدی نشستونه وکړو، نو هغه به زمونږ تر خپله منځه خپل منځیر به کېده د ټولنې د ملګرو تر منځه به هغه اجلاسونه جاري وو. خو اوس اوسو زمونږ د ټولنې صدر عدنان ځیګر داسې وکړه چې دغې لیله ونه کې نور دوام ورکو، بلکې ډېره مخ په وړاندې ونه کې ډېر غټ ګامې واخیست. او هغه دا چې اوس زمونږ په دغه حافظ الپورۍ ادبي ټولنې چې کوم د واټساپ ګروپ دی حافظ الپورۍ ادبي ټولنې په نوم باندې چې کومه دغه دی دا پیج دی، د هغې سره زمونږ د واټساپ ګروپ دی حافظ الپورۍ حجره. د دې حجره کې اوس نن سبا زمونږ د ټول نړیوال هغه ناقدینو ټول خو وطن وي، خو هغه یاد نومونه چې موږ په هغې باندې فخر کوو، نو اوس په هغې کې د چرته چې پښتون نقاد دی هغه په هر وطن کې دی، نو هغه زمونږ د حجرې ښایست دی نن سبا، هغه زمونږ په تنقیدي اجلاسونو کې دي او موږ د هغو نه زده کړې کوو. نو که زه ویم چې دا قدم د پښتو په ګټه دی، نو تاسو به سرهم اتفاق وکړئ، اورېدونکو به سرهم وکړي او نور کوشش کوو چې د ادب دپاره د ژبې دپاره د دې قام دپاره موږ د دې ټولنې د لارې څه کولی شو، نو چې هغه خپلې ذمورې ترسره کړو، بیا دې خبرې لاره شو چې دغلته نورې ټولنې کار کوي او که نه کوي. نو کار دلته کې ټولنې شته دی، او بس داسې دي چې حافظ الپورۍ ادبي ټولنه د ټولنو، زه ورته اکثر په خپلو خبرو کې وایم چې دا د نورو ټولنو مور ده. یعنی دلته چې ټولنې جوړې شوي دي نو هغه داسې جوړې شوي دي، یوه ټولنه نه شم ویلی، نورې چې چېرته جوړې شوي دي نو هغه د دې ټولنې د غړو نه جوړې شوي دي. خدای دې چې بس هغه تر مشاعرې پورې محدود پاتې شي، د مشاعرې د تابعیا کولی شي، او دا سوچ پکار ده چې دا سوچ ورسره وکړي چې ادب یوازې مشاعره نه ده، بلکې د دې نه بهر ادب چې دی نو هغه ډېر دی، کار نور ډېر پاتې دی مشاعرو نه بغیر. خدای دې وکړي چې هغه تنظیمونه بنیادي کار ته کار ووي او د دې ژبې لپاره د پښتو ادب لپاره ډېر څه وکړي.
ستاسو په سیمه کې چې کوم ادب تخلیق کیږي نن سبا اوس په حاضر وخت کې، کنه پخوانی خبرې نه کوو، د دې په اړه څه نظر لرئ تاسو؟ څنګه دی په خاصه توګه د ځوانانو په اړه کوو چې ځوانان څنګه لیکل کوي، ذوق یې څنګه دی، او پوهه څومره ده ستاسو د سیمې د ځوانانو؟ تاسو خو به کې نه یې کنه، یو ځای غونډې به کوئ، لیدل کتل به کوئ، خبرې به کوئ؟
چې په شنګله کې دا وخو کزو یم چې تخلیقي سفر ډیر په تیزی روان دی، نو ما سره به ډیر د دې لارې آشنا خلک اتفاق هم وکړي چې دلته کې ادبي یا تخلیقي سفر چې دی هغه ډیر په تیزی دی. او په دې کې زیات چې دی دلته شعر تخلیق کیږي، او شعر هم شکر ده دی چې هغه موږ ډیر په خلاص مټ باندې د خپلو ظلمو شعرونه، خپل د ملګرو شعرونه هغه موږ په هر ځای کې ډیر په فخر سره ویلی شو. مطلب مې دا دی چې دلته کې کوم غزل لیکلی کیږي نو هغه د هغې معیار غورځېدلی نه دی. شعر زیات تخلیق کیږي په نسبت د نثر، د نثر موږ سره د شعر کتابونه نه شو یادولی، او په نثر کې د شانګلې برخه که تاسو وایې د ټولنې برخه یا د شانګلې برخه به ورته وویو، هغه دا چې پروفیسر عطاالرحمن عطا صاحب دوه نثر کتابونه دي، بیا د ډاکټر خورشید کتاب دی نثر کې د شریف الله شریف دوه ناویلې دي، او اردو کې ډاکټر فتیمن خان خانجی یو کتاب دی ناویل دی، بیا زمونږ د ټولنې ستر سیکرتر عقل زاده عقل صاحب د افسانو مجموعه جمر په نوم باندې، بیا د سرنزیب خان سواتی تاریخ ریاست سوات، او بیا د دې نه که موږ د ژبې خبره کوو د ادب خبره کوو نو دا خدا شو، خو که د ژبې خبره کوو نو بیا زمونږ دلته کې د شاپور شیخ القرآن چې دی نو هغه تفسیر په پښتو کې لیکلی دی، نور کار یې په پښتو کې کړی دی. نو د پښتو دپاره زما دا خیال دی چې په نثر کې په شنګله کې په ادب کې نثر په شنګله کې ډېر کمزوری دی، خو که څه هم شوی دی هغه معیاري شوی دی، لږ شوی دی خو هغه معیاري شوی دی. او شعر چې دی نو شعر ډېر لیکلی شوی هم دی، اوس هم لیکلی کیږي. د دې نه علاوه نور موضوعات چې دي نو په نثر کې دلته بس افسانه ده چې د همدرد یوسفزي دوه کتابونه پکې چاپ دي، دغه زمونږ د ستر سیکرتر مته استاد ذکر وکړو، نو دغه نه هلس چې کتابونه چې دي د نثر چاپ دي په شانګله کې او تر شپږ شپېته نه سیوا د دې شانګله کې شعري مجموعه چې دي نو هغه چاپ دي. دا
دغه د کلاسیکونو رواخله په اوسنی وخت پورې د جدید دور چې دی کوم د پښتو شاعرۍ څوک مخ وخت پکې یا که په بل منه وي نو چانه متاثر شعر مو د چا خوښیږي؟
راشد خټک صاحب داسې ده چې کلاسیک ادب هغه زموږ لپاره داسې ده چې مونږ چرته په تنقیدي ناستو کې مونږ پیمانه راوړو دا غزې نه راوړو مطلب مهر مونږ دا غزې نه راوړو هغه ټول قابل قدر دي زموږ لپاره. خو د رحمان بابا او د حافظ الپورې بابا ذکر پکې بیا په خاصه توګه په کار دي چې وشي زما له طرف نه. او جدید ادب کې کوم د دا د پام وغورځو یا په دې خبره سترګې پټي کو چې ساحل صاحب څومره ادبي قد و قامت لري یا درویش دوراني څومره دی یا کاروان صاحب څومره دی یا باسین یوسفزی دی دا ټول زمونږ د پاره هغه دي چې مونږ ته زده کړې کړي دي او دی چې دي دا هغه خلک دی چې دا به تر څو چې دنیا آبادي دا خلک به پکې آباد وي او ادبي دنیا کې به دا ژوندي وي زمونږ د پاره ټول قابل احترام دي قابل قدر دي. خو زه کله چې ما ته د زده کړو ضرورت و نو ما باغه وخت کې د شاکر صاحب نه زده کړې کولې او دغه شعر به مې خوښو او تر اوسه پورې هغه ملګرتیا زمونږ قایمه ده. بل دویم تاسو دا سوال دی، په دې سوال کې ستاسو سوال دی چې دا چانه متاثره یې، نو ما ته لا دا پته نه لګي، دا خود ناقدین او لوستونکي ډېر ښه معلومولی شي چې دی متاثره ده چانه دی. خو چې زما څوک خوښ و نو هغه زما استاد اقبال شاکر صاحب.
د مشال رډیو ګرانو اورېدونکو، اوس به دمه کوو او سندره اورو. سواوردا اوس بیا د فضل رحیم لوهار سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دغه یو خبره ډیره اورو مونږه بیا بیا اورو کنه چې پښتو کتاب لوستون کې نه لري یا داسې به وو چې اخیستون کې نه لري، یعنی پښتو کتاب په پیسو څوک نه اخلي او خلکو ته به ډلای کوي ورکوي به بیا دغه خوخه د چلولي کې نه لولي. نو په داسې حالاتو کې تاسو دغه مرزیات زیات کتابونه څنګه چاپ کړل؟ آیا ستاسو کتابونه اخیستون کې لري؟ په دې چاپولو هم ډېرې پیسې لګي، دا تاسو څنګه بندوبست کوئ؟
جی راشد خټک صاحب، داسې ده چې د پښتو کتاب چاپ کول د پروفیسر محمد اسلام ارمانی خدای بخلی په کتاب غالبا د برخ صاحب سریزه کې هغه لیکي چې پښتانه چې کتاب چاپ کوي په دې باندې لټه په دې چې کوم لټه غوټه دوی خرج کوي خداده چې دغه ټوله رواخلي دریاب ته وګرځوي نو کبان میان به احسانو منی خو پښتانه د چا احسان نه منی. زه سره تر ډیره حده پورې دې خبرې سره اتفاق کوم چې پښتانه کتاب نه اخلي، پښتانه کتاب غواړي، هغه سترګې په لار دي کتاب ته، خو په دې شکل کې چې هغې ته په ډالۍ کې ملاویږي او ته ور لور لویسي نو بالکل دا خوشبینی زما د سره ملګری نه ده، یا زه د دې خوشبینۍ ملګری نه یم چې زه کتاب چاپ کوم، زما په شان خلک کتاب چاپ کوي او خرڅېږي. دا خو بېله موضوع ده چې کتاب خرڅېږي که نه خرڅېږي، خو مهمه خبره بله ده چې مونږ سره چې کوم ظلم روان دی د څوک چې کتابونه چاپ کوي د هغه سره هغه دا دی چې دې کتاب چاپ کړي نو دې به دوکاندار لور کې په 50% باندې هغه نه به رسید راولي، بیا به هغه رسید د سر پروت یا به تې رک شي. نو که دغه کتابونه دوکاندار خو له چېرته 2-3 کاله پس لړ شي لس کتابونه یې خو دي وسره، نو هغه به ورته ووي چې یاره کتابونه ګودام کې دي، بیا به یې وګورو چېرته. خو که دا سړی کلک شي چې بس راکه، بس زما سره سیم نشته، زه به یې واپس رسم، نو بیا ورله روپۍ ورکړي. یعنی کتاب خرڅ شي خو مصنف یې روپۍ نه ویني، دغه 50% هغه په تیار اخلي، خو دا 50% دي بیا په یو ټیکس پوتو یو غونډه ټیکس پوتو یو چې دا دی بیا په دې کې کوشش کوي چې په دې کې دا نورې مو اخلي. او د دې نه بل چې کوم المیه ده پښتو، یا زما ته خو پښتو کې پته ولګي دا پښتو کتابونه کې ما ته خپل پته ولګي دا چې یو درې کاله مخکې ما ته د رحمت الله درد صاحب د ادبي ټولنې یو فعال غړي ټلیفون وکړ چې زمونږ د درد صاحب د ایوارډ پروګرام دی ته به راځي ورله، موږ ستا نوم ټاکلی دی. ما ورته زه ډېر لرې یوم یمه ګرمیوم، دا کوشش به کوم چې راشم. نو ما ته یې وی چې ستا نمبر مې ستا د کتاب نه راواغستل، مې کوم کتاب نه، هغه ما ته د کتاب نوم ووي چې جون مې ټپه نه شو سندره نه شو. نو ما ورته وی چې دا تاته چا ډالۍ کړی دا کتاب، هغه دا ما ته یونیورسټي وکړي جنسۍ زما د پیسو په بدل کې ډالۍ کړی دی. نو راشد خټک صاحب زما کتاب په سوات کې د سوات نه بهر بالکل لکه ما چېرته وړی نه دی، لېږلی مې نه دی، ځکه چې شل کتابونه ولېږم او بیا به هغې پسې ټلیفونونه به کوم، زم راځم به چې خرڅ شوه که خرڅ نه شو، بس د سترګو وړاندې مې دي په خپل کلي یا خپله ضله کې یا نهایت په سوات کې زما کتاب په یو ځای کې پروت وي. دویمه دا خبره، دا کتابونه چې موږ څومره چاپ کوو نو دومره د پرېس والی چاپ کوي او ځان له په خپله طریقه یې خرڅوي. دویمه واقعه چې کومه ما سره زما د کتابونو راغلې ده چې لاندې ورځو کې زمونږ د یو ملګری د کراچۍ کې وو، نو ما ته هلته کې ادبي میله روانه وه په دې جمعي په اخري کې اشره نه یې رده، نو هغه ماته زما د کتابونو تصویران نه ولېږل چې هغه په هغه ادبي میله کې پسټال کې پراته وو. هغه چې ما ته تپوس وکړ دا تاسو له کوم ځای نه راوړي دي، نو هغه چې دا موږ ته د پېښور نه راغلي دي. نو ماته زما کتابونه میلو شوي دي، بلکې هغې کې ماته 4 کتابونه زما د شمېرې نه سوا میلو شوي دي. نو د کراچۍ ته چا یوړه، زه خو د هغې نه یم خبر.
ښه، یعنې تاسو خبر نه یو کتابونه مو په نړۍ کې خواره شوي دي؟
نو یو دا ده چې که چاپ شي نو دوکاندار یې تا له روپۍ نه راکوي، هغه په خپل ځای یوه لویه مسلې سره دا د مصنفین چې دي هغه مخ دي. دویم دومره چاپ کې چې ځان لای بار په مارکیټ کې بیا خرڅي، دا خو ټیک د خرڅي کې ډیر شاعران به بدی خوشاله چې بس زما خوشورت د پاره دغه دی چرته چاته ورسې ټیک دا، خو ډیر خلک زما په شاعري د خپل بچو د خلین وړي د جبې سره د ادب سره د شعر سره او د پښتو سره نیموي، نو هغه لپاره د چې کڅوک سیواګر نشي ورکول نه پکار ده چې دې سره داسې قسمه ریویو نشي لکه څنګه چې ما ذکر کړی.
د لیکوالانو او شاعرانو نه پرته کنه ستاسو په سیمه کې خو یو خو لیکوالانو شاعران دی، هغوی خو به خامخا کتاب لولي ګوري به، مطلب څوک چې کتاب وایي د پښتو هغه په خپله دوه درې کتابه لیکلي هم وي. عام خلکو سره دغه دی صورت حال دی، په نورو سیمو کې خو عام خلک چې دی د پښتو کتاب ډېر کم لولي، اگر چې اوس بیا هم ښه شوي دی دغه د فیسبوک مسبوک او د سوشل میډیا د وجې نه خلکو پښتو ویل لوستل او لیکل هم زده کړي دي. ستاسو په سیمه کې څه حال دی، عام خلک پښتو کتاب لولي کنه؟
دا چې د پښتو د کتاب لوستون کې لکه څنګه چې مالاندې ذکر وکړو هم دا ډیر دي، په دې شرط چې ته ول کتاب مفتو کې ورکې د بای چاپ کې او ته مفتو کې ډالې کې، نو بیا لوستون کې شته دي. خو کسان اوس لوستون کې شته دي هم، نو دا به زستا سو پهلم کې بلکې د مشال ریډیو دا اوریدونکو پهلم کې دا وخت یو خبره راولم، هغه دا چې ترسو پورې چې ما د دوکاندارانو سره د کتابونو دوکاندارانو سره په دې اړه خبرې کیږي، نو د ادبي کتابونو خصوصا د شعري مجموعو اخستون کې چې دي، نو هغه د دینی مدرسو طالب العلمان دي چې دغه دي دوی کتابونه ګوري. د دې نه علاوه موږ چې چاته تعلیم یافته خلک یو، یا پوه خلک وي، نو هغوی کوشش کوي چې مونږ نه یا د مصنف نه کتاب په ډالۍ کې ویسي او مصنف سره تصویر وباسي. دې حده پورې د خلکو سره مینه شته دي او د عملي مینه چې ده نو هغه سره د دارالعلوم د څومره چې د مدرسې دي د دغه طالبانو د ادب سره ډېره مینه ده.
دا هم ویل کېږي چې کتاب څوک نه لولي خو که چېرته کوم شعر د موسیقۍ سره وویل شي نو خلکو ته رسي، په کتاب کې ولس ته نه رسي او د موسیقۍ سره رسي. تاسو په دې باره کې څه خیال دی او ستاسو شعرونه د موسیقۍ سره ویل شوي دي که نه؟ او د دې قایل یې چې شعر د موسیقۍ سره وویل شي که نه؟ تاسو وایئ چې صرف په کتاب کې د چاپېږي، د موسیقۍ او دغه شعر د تړون په هکله څه وایي؟
بالکل راشد خټک صاحب، داسې ده چې شعر د موسیقۍ د لارې ډېر زر او ډیر خلکو ته رسی. او زه به تاسو د دې سوال سره بلکې د دې تایید به وکم، د دې خبرې ما سره په خپله څو زیاده زه دې خبرې سره مخ شوم چې لاندې ورځو کې زه په پېښور کې وم، نو هلته کې یو کس زما خواله راغی، بیا نور کسان راویست، هغه سره چې زما تعارف یې کوو نو داسې یې کوو چې هغه نعیم توري چې والا کلامونه وي هغه دا شاعر دی. زما د لسو کتابونو د چاپ کولو هیڅ حیثیت د موسیقۍ د یو یا د دوو کلامونو په منځ کې په مخ کې نشته، داسې به د نورو هم وي چې هغې کې هغه خلکو کې چاته هم پته نه وه چې زما څو کتابونه چاپ دي یا څنګه کتابونه دي، خو دا ورته پته وه چې نعیم توري د ده کلامونه وي. دا واقعي خبره ده چې زه څوک نه پېژنم، نو هغې ما د دې لارې پېژني چې نعیم توري د ده کلامونه وي یا افغان ټلویژن د دې کلامونه ریکارډ کوي. زه ستاسو د دې سوال سره اتفاق لرم، بلکې تایید کوم ستاسو د دې سوال چې هم دغسې ده چې د موسیقۍ سره کلام ډېر زر رسي او ډېرو خلکو ته رسي. نو خو پکار ده چې مونږ د بحیثیت د قام د کتاب سره مینه ولرو. موسیقي خو د کتاب دپاره ده، د شعر دپاره پیدا شوې ده، شعر د موسیقۍ دپاره نه دی. خو بیا هم پکار ده چې معیاري شاعري وویلی شي، هغه چې هر څوک وي او خلکو ته ورسي، او دا نه چې زه خپل د شعر د یا د کلام د ویلو دپاره د چا سره تعلق جوړ کړم او هغه په دې مجبوره کړم چې زما کلام ووایه چې خلکو ته ورسي. خو که څوک یې په خپله خوښه ووایه، انتخاب وکړي، د فکر وکړي، د فن وکړي، نو دا هم ډېره غوره خبره ده. خو د کتاب چاپ کول خو هغه په خپل ځای باندې چې هغه ډېر ضروري دي چې کتاب وینو موسیقي والا بیا هم پیدا کېدی شي، بیا هم پیدا کېدی. زما څلور پنځه کلامونه د پښتون وطن نامتو سندرغاړي نعیم خان توري ویلي دي، او شپږ اته کلامونه زما د افغان ټلویزیون ډایرکټر چې کوم دی عدنان شاه باچا، هغې د خپل چینل نه په سندرغاړو ریکارډ کړي دي. دې حد پورې زما کلامونه ویلي شوي دي، دې نه سیوا نور نه دي چا ویلي.
غږ مو د چا خوښېږي په دې سندرغاړو کې، هنرمندانو کې د چا موسیقي کی خوان در کوي، د چا په غږ کې موسیقي خوان در کوي؟
جی راشد خټک صاحب، داسې ده چې ما په موسیقۍ کې، پښتو موسیقۍ کې، دا ټول چې دي دا زموږ لپاره قابل احترام دي، قابل قدر دي چې د پښتنو شاعرانو فکرونه پښتون قام ته رسي. او زما خپل چې څوک خوښ دي هغه نعیم توري دي او کرن خان دي چې دی اورم او ډېر یې اورم. اوس لا څه په کرن خان پسې پوسټونه موسټونه کېږي چې د معیار پرېښی دی، خو تر اوسه پورې هغه چې کوم انتخاب کړی دی هغه د ستاینې وړ دی. یا نعیم توري کوم انتخاب کوي نو هغه بالکل د ستاینې وړ دی. زما دا دواړه په دې حوالې سره خوښ دي چې د دې انتخاب چې دی نو هغه ډېر د رڼا سترګو دی، بلکې هغه زمونږ د پښتنو د هغوی انتخاب د پښتنو د وسایلو او مسایلو نه غیر چاپیره وي، زموږ په حالاتو نه غیر چاپیره وي. نو هغې له چې د موسیقۍ جامه ورکړی شي او هغه د موسیقۍ سره راشي نو باید چې هغه د هر چا د خوښې شي. زما دا دواړه.
داسې وویل چې تېر لس کاله پخوا د غش څه حال و د پښتو ادب د لوستونکو یا د کتاب یا د شاعرۍ، او اوس څنګه دی؟ نو تاسو ورته په کوم نظر ګورئ؟ نه پرمختګ یې کړی دی که نه په شاته تللی دی؟
تاسو د لسو یا د پنځلس کالو خبره کوئ، خو دې نه به لږ تېر و، زموږ لږ وړاندې به لاړ شو. که تاسو وګورئ په 2001 نه را په دې خوا مونږ چې په عام مجبه کې ورته مونږ ناین الیون ویلی شو، د هغې واقعي نه را په دې خوا شعر چې دی هغه ډېر بدل شوی دی، او د هغې رنګ هم بدل شوی دی، هغه په فني لحاظ هم ښکلی شوی دی او هغه ډېر شوی هم دی. نمنګ ته هغه حدیثي دا فائدہ پختون پختو ادب تر وړه چې دلته موږ ته دومره شاعران پیدا کړو او معیاري شاعران پیدا کړو چې نن موږ په غوي باندې په ځای فخر کولی شو. د دې نه وړاندې چې سګنې نورالامین صاحب دا خپل تحقیق دی چې د کوم ځای نه به کړی نو هغه چې د په پاکستان کې چې څومره ژبې دي په دې ملک کې دغه ټولو ژبو د پښتو نه بغیر 300 کتابونه چاپ شوي دي په دې تیر کال. د پښتو کتابونه چې دي نو هغه 1500 چاپ شوي دي. څنګه چې دلته کې ادبي د تخلیقي سفر سیوا شوی دی د دې قافلې غړي سیوا شوی دي داسې دلته معیاروم سیوا شوی دی زه په ځای کې دا کوم چې پکې خلک وته کمزوري وي د نن کمزوري کاغې د تنقیدی ناستو سره خپل دا پاله نو کې د ناستې پاله نو کې کینی وسره پاسي ورسره د پو خلکو سره د نن کمزوري شاعران به د سبا ښه شاعراني د نن کمزوري چې دي دا به سبا د نور لارخود وي. شعر تازه د دې دور شعر چې دی هغه د ژوند ته نږدې خبرې دي بلکې د حالاتو د زړه خبرې دي د پښتنو د زړه خبرې دي د دې خاورې د وسایل و د مسایلو خبرې دي. زه ورته ډېر په درون نظر باندې ګورم.
مطالعه کم رقم کوئ سش کم کتابونه زیات ګورئ د کمې ژبې کتابونه زیات ګورئ اصلا اردو زیات ګورئ پښتو زیات ګورئ فارسي زیات ګورئ انګلیسي زیات ګورئ او بیا څه شی زیات ګورئ شاعري ګورئ لنډه کیسه ګورئ ناول ګورئ تحقیق ګورئ یعنی د څېړنې کنا کره کتنه او تنقید ګورئ؟
رشید خټک صاحب نخما وړاندې ذکر هم وکړو دې وخت کې عزت استا د مشال ریډیو اوریدونکو ته کتونکو ته ډېر عجیب هم ښکاره شم چې یو شاعر دی وي یو هغه دې کتاب لوستی شي هغه دې مطالعه نه کوي. ما په خپل ژوند کې ما خیال دی چې د دریو کتابونو نه ما به سیوا نه لوستلی سیوا دا کتابونو نه چې زما ملګري راکي د شاله کې دن د پروفریډینګ د پر هغه نشم ویلې د نورو ژبو خو څه کوي زه د پښتو کتاب هم خدای پاک په دې باندې گوا دی او زما په سر باندې حاضر دی چې زه کتاب بالکل نشم لوستلی. مطالعه اوس یوازې دا نه چې زه د کتاب د مخ نه د کتاب د پاڼې نه وکم البته دا چې کله نه ډیور ریډیو راغلی نو ما دا زما د مطالعې ضرورت چې هغه نه پوره کېده په هغې زموږ ادبي اتلان سیاسي اتلان په هغې به سماجي ستونزې را په ګوته کېدې په هغې په هر حوالې سره هغه شپږ ګرنټې د شپږو نه تر شپې تر دولسو پورې چې تر زو پورې ډیوه چې د کلي نه ډیوه سټارټ شوې ده او بیا ډیوه ختمه شوې ده چې ډیوه ریډیو چینل د دغه هر څه نه بس کړه چې ما هغه ریډیو اوس هم پروت دی په کور کې نو ما ولې بیا مثال هم نه دي اغستي. دې سره سره که زه وایم چې ډیوه ریډیو زما سیاسي یا زموږ د منګې په خپل وسایلو مسایلو خبر کړی نو بشکه چې زما دی او استاد بلکې زما دی استادانو رول ادا کړی ځکه هغه مختلف خلک براتلل او مونږ به زده کړی کولې نو په دغه حواله سره زما مطالعه شته دي چې ما د ډیور ریډیو نه ډیر زده کړی کړی دي او مستقلی مې کړی دي په پابندۍ سره مې کړی دي او کله کله ځکه چې مونږ مزدوران یو نو مشال خو هم د خپل خبرونه شته دي خو دا به هغه په شپږ بجې شروع کړي مشال به شپږ ته ختم شو کومه به د دې نه یو ګنټه مخکې د شپږو نه ګنټه مخکې لاړم نو لږ خبرونه ما د مشال ووریده خو دا شپږ ګنټې به ما مسلسل ډیور ریډیو چې د کلي نه شروع شوې ده تر دې وخته پورې ما ورېدلې ده زما د مطالعې زما چې څومره مطالعه و د هغې ضرورت د ډیور ریډیو نه پوره کېده.
لوهار صاحب تاسو صرف شعر لیکئ که نثر هم لیکئ او که نثر لیکئ نو په نثر کې څه لیکئ؟
رشید خټک صاحب بالکل نثر نشم لیکلی بلکې یو هڅه مې کړې وه په 2006 کې ووم کې چې طاهر بنیري د ځلاند اخبار د ادبي پاڼې زموار کسو نو هغه را لیو افسانه چاپ کړې او ما ورته لیږلې وه خو زه اوس دا ګومان کوم بلکې زه په دې منې خپه یم چې لږ هغې ته هغه افسانه لیکلې وه هغه بیا د ځلاند اخبار هغه مخې پې هم تور کړی و ما چې بیا د افسانې وکتلې نو ما زه په دې خفه وم چې ځلاند اخبار خپل معیار زما د لیک دپاره راغورځولی نو بالکل نثر نشم لیکلی هغه که تحقیقي دی هغه که تخلیقي دی نو د دغه دنیا نه ډیر لري ما مخکې هم چرته یو صفحه نیم لیکل په ملګرو باندې وکړو اوس ډیر وخت شو چې زه یو صفحه لیکل د ملګري په کتاب باندې هم نشم کولی او شعر هم بس هله ولیکم چې کله شعر وغواړي چې ما ولیکم بس زه یو قلم رول ادا کوم د یو فنکار نه، بس چې کله شعر ته ضرورت وي نو هغه زه محفوظ کړم. خو ما دا کوشش نه دی کړی چې زه لاړ شم او شعر وګورم او هغې له قافیه راوړم او هغه نوې راوړم، ردیف راوړم، هغه نوې راوړم، په شعر کې کومه خبره وکړم کومه ونه کړم، خو بس وخت سره هغه د کتونکو خبره ده. که زما په شعر کې د احمد اثر وي نو بس زه د احمد محتاج یم، چې کله احمد راشي بس زه غزل ولیکم، او چې نه نو هیڅ هم نه لیکم. نو نثر په حوالې دا ده چې زه بالکل نثر نه شم لیکلی او نه په دغه ناکام کوشش کې ځان نور مبتلا کول غواړم.
حقیقتاً یې د تنقید د بهیر چې دی که نه، اوس په پښتو کې چې کوم ناکادان دي، کره کتونکي دي، د دوی د کار نه څومره تاسو مطمئن یې، یعنی څومره ترې راضي یې چې دوی خپل کار په ښه توګه کوي که نه، په خاصه توګه د شعر چې کوم ناکادان دي چې په شاعرۍ تنقید کوي؟
راشد خټک صاحب داسې ده چې د پښتو شعر کره کتونکي هغه زموږ لپاره لکه څنګه ما وړاندې نورو لپاره رټکې ووینم، د هغو لپاره هم یم چې زموږ لپاره قابل احترام دي. تنقید داسې ده چې دا زموږ د تخلیق کې چې کوم فني او یا فکري ناروغي دي، دا د هغې علاج دی. خو د دې علاج دپاره معالج به هغه ضروري وي چې هغه د شخصیت پرستۍ نه لږ د هغه خول نه رابهر وي، او یا ذاتي خوښۍ ناخوښۍ د منه نه وځي. نو دا روجانات چې کوم دي تنقیدي، بیا نوي روجانات چې کوم دي، دا د تخلیق دپاره، د تخلیق د صحتمندۍ دپاره دا ډېر ضروري دي. او موږ ته سل په سل مطمئن یو، خو دومره ده چې شخصیت پسندي ته وځي، شخصیت پرستی ته وځي، او خلک بس چې خبره کوي په تخلیق یو کې شخصیت باندې و نه کې، نو دا به نورې د تخلیق ته به نورې ګټې راوړي، او نور به د تخلیق صحت چې دی هغه به صحت مند شي.
د مشال رډیو ګرانو اوریدونکو، اوس به دمه کوو او سندره اورو. اندرا تاسو واوریدا، اوس بیا د فضل رحیم لوهار سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
نو لیکوالانو ته څه پیغام لري؟
رشید خټک صاحب، زه دا چې د نو شاعرانو ته، زه خپل په نو شاعرانو کې راځم، هغوی ته زه پیغام نشم ورکولی، البته ستا سوال به ته کوم چې خپل چې کوم تخلیق دی یا تخلیقي سفر روان دی، نو دې کې دی د قام دپاره، د خاورې دپاره، د خپل سماج دپاره هسې دې دا وکړي چې په دې خاوره باندې کولی شي نو د امن خبره وکړي، که کولی شي په خپل شعر کې نو د خپلو وسایلو مسایلو خبره وکړي. دویم دا چې په دې کې دې ځان ونه غورځي د جدت دپاره چې زه دې نوې قافیه راوړم، خیر دی که هغه بې معنی ده، یا دې زه ردیف نوی پیدا کړم، ټول کلام خپل د یو ردیف محتاج کړم، خیر دی که هغه زما د فکرونو سره او زما د قافیې سره سم نه دی، یا د نوو قافیو د نویو ردیفونو د راوړلو په ځای باندې د قام د زړه خبرې وکړي په خپلو شعرونو کې، د وخت او غوښتنو مطابق خبرې دي وکړي، ځکه چې دا تاریخ دی، تاریخ هر څه ویني او تاریخ بیا بسترګو هم دی، نو په دې دور کې چې کومې خبرې پکار دي په شعر کې پکار ده چې هغه خبرې وکړي.
او وختي ما د معاصر ادب په اړه پښتنه وکړه، خو تاسو صرف د شعر په اړه، او هغه هم زما خیال زیاتره د غزل په اړه تاسو خپل نظر څرګند کړو. که د ټول معاصر ادب ته ګورئ نو بیا څه وایي د دې د معیار او د مقدار په اړه چې څنګه خلک ډیر ادب لیکي او څنګه یې لیکي، ښه یې لیکي، معیار یې څنګه دی، مقدار یې څنګه دی، نثر هم دی پکې، نظم هم دی پکې، غزل هم دی، نظمونه هم دی، لنډې کیسې هم دی، ناولونه هم دی، کره کتنه هم ده، څېړنه هم ده، خاکی دی، افتکلونه دی، او اوس نوی نوی اصناف هم راوتی دی، نو د ټول معاصر ادب په اړه څه نظر لرئ؟
رشید فټک صاحب، داسې ده چې د معاصر ادب معنی خبره کول یا د هغې جاج اخیستل دا خو ځان له بله اوږده موضوع ده، او که موږ وګورو نو معاصر ادب چې دی نو دا د وخت د زړه خبرې دي، د دې قام ترجمانی ده په صحیح معنو باندې، تر څو چې زما د نظر نه د فیسبوک د لارې نه تیروځي یا یې زه اورم چرته، زه ورته ډېر په دروند نظر ګورم، ځکه چې په هغې کې په معاصر ادب کې د فن په لحاظ سره که سړی په هغې خبره کوي نو په فني لحاظ هغه ښکلی هم دی او په فکری لحاظ باندې هغه هم د دې دور خبرې دي، څه نا څه ځای په ځای باندې که موږ وګورو نو په معاصر ادب کې زمونږ بلاش داسې شاعران راغلل چې هغوی د شعر دا کومه فضا چې ده هغه نوره معطره کړه په جدت سره، نو خدای دې وکړي چې زمونږ راتلونکي هم کوم نسل چې دی نو هغه د جدت لاره ونیسي، او په جدت کې کوم ته چې مونږ جدت وایو یو د خلک جدت وایي، په دې کې د سړی د خپل د خاورې سره د تړلو مسایلو باندې هم سترګې نه پټوي، شعر که هر څومره جدید لیکي خو د دې خاورې شعر دی، نو د دې خاورې د حالاتو رنګ به پکې ضرور وي، او دغه به په د شعر و ادب په تاریخ باندې، د پښتو ادب په تاریخ باندې دا به بوج کېږي نه خټک صاحب، ځکه چې دا شعر د دې دور شعر به داسې ده چې هغه پښتو متل دی چې څنګه جرند یا هغه سیدوړی، نو څنګه حالات دي زمونږ شعرونه زمونږ تخلیق چې دی نن سبا هغه که د افسانې په شکل کې دی یا د ناول په شکل کې دی ځینې ځایونو کې یا د شعر په شکل کې دی، نو هغه د دې خاورې د حالاتو په رنګ کې رنګ دی او په لوستونکو باندې ښه لګي، تر څو پورې چې ما ته اندازه ده زه په خپله هغه شعر خوښوم چې په هغې کې زمونږ خبرې زمونږ د خام خبرې زمونږ د دردونو ترجمانی پکې، نو زه وینم په دې شعرونو کې چې زمونږ مسایل چړلی شي دي، زمونږ په وسایلو خبره شوې ده، په امن شوې ده، په بل څه شوې ده، هغه ټولو موضوعاتو باندې خلک لګیا دي خبرې کوي، یا په سماجي ناهموارو باندې پکې خبره چې ضروري ده نو هغه پکې کېږي، نو زه خو ته ډېر د قدر په نظر باندې ګورم، او الله دې وکړي چې دا لړۍ هم دغسې روانه پاتې شي.
لوهار صاحب، اوس په لږ بیا ستاسو شخصي ژوند ته راشو، د دې لوهارۍ کار نه علاوه تاسو نور کوم کارونه کړي دي؟ تاسو بیا بیا ځان ته وایئ چې زه مزدور یم، نو تاسو نور کومه مزدوري کړې ده؟
داسې ده راشد فټک صاحب، چې کله ما لکه څنګه چې ما ذکر وکړو نو د سکول حالا د سکول نه خو بیا زما د مجبورۍ واتو چې زه ووتم بیا ما زما ابۍ د الله پاکو بخي هغې زمونږ زمونږ په دې خپل کلي کې د یو ویلډر سعدالله خان سره کېنولم. نو ما هغه ویلډ کار هم زده کړو او د انګارۍ څه چې مونږ لوهاري ویو د ګرمې کارو دا خو زما نیکني په وراثت کې مونږ ته پاتې و. دا راته هم زده و بیا د دغه کار ما زده هم کړو د ویلډ کار مې زده کړو انګارۍ مې هم زده و. خو د دې هر څه لپاره د دې کار شروع کولو لپاره هیڅ هم نه و. نو زه بیا لاړم حیدرآباد ته چېرته چې زمونږ خلک د کوئلې کاروبار کوي. نو هلته ما څه وخت د کوئلې کار کړی دی. بیا هغه داسې وه چې لږ وخت وشو ډېر ما کولی هم نه شو. بیا چې زه راغلم دلته بیا حالات داسې وو چې کله دیاړي کړې ده کله ګاډي خالي کړې دي تش کړې دي کله چا په بلډینګونو کې دیاړي کړې ده. بیا دغه هم ستړی کړم او زمونږ لن کې کډه غټه نه وه خو بیا هم دغه وړې کډې د دوه درو کسانو د خرچې څه هیڅ بندوبست به سم نه و. نو زمونږ دلته یو کس و هغه ما ته وویل چې ته راځه فرابون الله پاک دې وبخښي. داسې وکړه چې ته خواس یم انګرې او زه څادر مادر راوړم دا انګټۍ شروع کړه. نو مېمانې دې جوړې کړې ما ته بس کړې به خیر کې بس هغه شروع کړه باندې. نو راشد صاحب د ملکن ډیویژن کې نن سبا شکر دی الحمدلله دا خبره زه او زه ځان خوشبخته ګڼم چې د خدای پاک زمانه څه نه څه کار واغسته. نو ما هغه انګټۍ منګټۍ هم شروع کړې هغه انګټو کې دا و چې دغه سړي سره ما په شراکت کار وکړ یو دوه کاله درې کاله بیا ما ځان له کار شروع کړ. نو په هغه کې ما خپلې تجربې وکړې چې هغه نن سبا په ملاکن ډیویژن کې په یخو علاقو کې هغه ډېرې مشهورې دي زما هغه تجربې چې کومې دي. نو هغه په مردان کې په هغه ډیزاین باندې یا په هغه رغانه باندې انګټۍ جوړېږي هغه په ټول سواد کې جوړېږي یخو علاقو ته ځي دیر ته ځي مدین ته ځي دي بټاګرام طرفونو ته ځي دلته شنګلې ته راځي پخپله زموږ کلي ته زما په ګاونډ کې چې کوم دوکانونه دي نو هغه زما ډیزاین کړي انګټۍ د سواد او مردان او د یو ځای بل ځای نه دلته کې راځي. نو زه د هغې نه په داسې اندازې مطابق که لږه تیرې پاتې پکې راشي په خبره کې نو معافي غواړم او زما د اندازې مطابق په دې باندې هغه تجربو باندې کومې چې ما کړي دي کامیابي شوي دي. هغې وجه دا وه چې هغې به د عامو انګټونو لرګي هم کم سیزل د هغې رغاڼۍ هم جدا وي او ښکلي هم وي او د خلکو د مزاج سره سمې وي. دا ټولې خبرې چې خلکو په نظر کې وساتلې هغې خوښې کړې. نو د هغې باندې نن سبا زما په خیال باندې 8-9 سوه کاریګر چې دي نو هغه زما په تجربو باندې کار کوي په سواد کې او مردان کې او په خوځخیله کې په شنګله کې په نورو ځایونو کې او د ملکن ډیویژن یا د دغه نورو علاقو چې چېرته یخ ځایونه دي نو ټولو کې هغه انګټۍ چې اوس دا اندازه نه شم لګولی چې په څومره کورونه ترې مستفید کېږي. خو د 800 کاریګرو کورونه د هغوی چوله چې ده یا د هغوی نغری چې دی نو هغه د دغه قسمه انګټو نه کاروبار پرې روان دی او دا غوی نغره هم په دې باندې بلیږي.
خانو بیا خو یو ساده مزدور نه پوره انجنیر او پوره اختراع دې کړی دا ډیر خو
زه خدای پاک ډیر شکر ادا کوم چې زما د لاس نه داسې څه وشو چې هغه د ما د قام په خیګړه راغلو هغه زما په شان د غریبانو کاریګرو په خیر راغلو. نو بس دغه می کاروبار دی اوس یوم کوم زیره سره دی یو الک بهر دی مزدوری کې دی یو سره دلته کې دی بلاش شکر دی چې څومره کسانو د مانه کار زده کړل هغوی لګیا دي خپل کارونه کوي او زموږ ډېر لوکې کار دی او هغوی زموږ نه هم غټ غټ کاروبار کوي او زموږ نه سره ډېر ګاک دی اغوستونکي ډېر دي. نو دا هر څه زه ګڼم چې او خدای پاک زما د لاس نه دا یو کار وکړو چې د دې علاقې ځنګلونو ته خیر ورسېدو ځکه چې هغه ما چې کومې انګټۍ تخلیق کړې نو هغه نیم په نیم به د نورو انګټو په مخکې لرګي کم سیزي او د هغې نه 15% کار سیوا کوي. هغه د لیدو سره او د هغې پوره بریفینګ غواړي هغه خبرې دلته اوس ممکن نه دي چې وشي. نو شکر دی بیا ما په دې خپل زما د کومې تجربې چې دي نو سن جوګانو له پکې هغو راغلي وو نو هغو له بحیثیت د ټرینر ما کسان مې ټرین کړي دي او هغوی لګیا دي په خپلو هغه علاقو کې نن سبا دغه کاروبار کوي او زما هم دغه ذریعه معاش دی لګیا یم پکې. او خپل حلاله مزدوري کوم دا وخت د الله پاک نه ډېر راضي یم چې زه د خپل د لاس حلاله مزدوري چې ده هغه زما د بچو زما نصیب شوی ده.
زما خیال چې د زمونږ مرکه هم په ختمېدو ده لوهار صاحب، خو تلونه مخکې به زمونږ اورېدونکو ته یو غزل واوروئ نو خوند به وکړي.
راشد خټک صاحب، دا د مشال ریډیو د اورېدونکو لپاره یو کلام دی چې بیا هم فنا نه شو کار څومره فنا ولاړ دی، بیا هم فنا نه شو کار څومره فنا ولاړ دی، مونږ یې پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دی.
واه ډېر ښه.
بیا هم فنا نه شو کار څومره فنا ولاړ دی، مونږ یې پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دی. زما د فکر د رڼا دښمنان هم دغه دي، څوک چې په سوري مې د فکر د رڼا ولاړ دي. او بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، د تشدد د نظریې په انتها ولاړ دي. بخنه واړم خو باڼه دي د شرخوخو په شان، د تشدد د نظریې په انتها ولاړ دي. وختي هم دې خلکو نارې د بغاوت وهلي، وختي هم دې خلکو نارې د بغاوت وهلي، لاس په نامه چې څوک دربار کې د بادشاه ولاړ دي. او ما خو وی تلی به یاران د قافلې سره وي، هغه خو ټول په خپل خپل ځای پاتې دي دا ولاړ دي. ما خو وی تلی به یاران د قافلې سره وي، هغه خو ټول په خپل خپل ځای پاتې دي دا ولاړ دي. او مقصد چې لوهار دا به می یاران می دا به بل څوک نه وي، لوهار دا به می یاران می دا به بل څوک نه وي، په انتظار چې می زوال ته پر اختیا ولاړ دي. بیا هم فنا نو شکار څومره فنا ولاړ دي، منګي پیژنو چې څوک د جنگ په شا ولاړ دي.
د مشال رادیو ګران اوریدونکو، د فضل رحیم لوهار مرکه تاسو واورېده. اوس خپل قربا راشد خټک ته اجازه ورکړي. د خدای په امان.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصری پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
وایم چې سړی